द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر 9 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سپتمبر د 8 نیټه د مخصوصن 9 بجې دي زه بارکوال میخیل مو د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته هر کله کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکو ته افغان ولسمشر اشرف غنی په جنو یورپی عربي او نورو هیوادونو کې خپل اته سفیران له خپل دندو ریټایر کړي او د بهرنیو چارو د وزارت شپاړس کارکونکي هم له دندو لرې کړي دي ایران هغه درې کورد فعالین تیزندې کړي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ تورونه ور باندې لګېدلي وو او د مصر یو عدالت د اخوان المسلمین ډلې د مشرانو په ګډون 15 تنو ته د مرګ او 24 نورو ته د ټولو عمر بند سزا اورولې ده او اوس هم د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اته سفیران له خپلو دندو ریټایر کړل او د بهرنیو چارو د وزارت شپاړس کارکونکي له دندو ګوښه کړل په ریټایر کړو سفیرانو کې مسعود خلیلی په سپین علي احمد جلالی په جرمني عبدالقیم کوچای په روس فیض الله کاکړ په قطر عمر سید سلطان په یونان منګل حسین په کویت عبدالرحیم سید په ترکیه او نثار احمد نور په ایران کې د افغانستان سفیران وو د دغو سفیرانو په ګډون په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل موین مرستیال هم له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی ولسمشر غنی د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې که په دوو اونیو کې په سفارتونو کې نور 9 کارکوونکو هم خپل تعلیمي اسناد وړاندې نه کړل نو له دندو دې ګوښه کړي او پر ځای دې نور کسان ولګوي ایران د بشري حقونو د ډلو او د بخښنې د نړیوال سازمان له خبرداري پرته هغه درې کورد فعالین تیزندې کړي چې ایران ور باندې په دې هیواد کې د ترهګرۍ تورونه لګولي وو مطبوعات وایي د ایران حکومت رحیم حسین پناهی او د هغه دوه د تره زامن زانیار مرادی او لقمان مرادی د شنبه په ورځ پانسی کړي دي د ایران حکومت پر دغو درو تنو د کردانو له ملتپال سازمان کومل سره د اړیکو لرلو په تور جرم هم لګولی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ایران پر دغه ګام سخت غبرګون ښودلی دی د مصر یو عدالت د اخوان المسلمین ډلې د مشرانو په ګډون 15 تنو ته د مرګ سزا او 24 نورو ته د ټولو عمر د بند سزا اورولې ده عدالت پر دغو کسانو تور پورې کړی چې وایي په 2013 میلادي کال کې د صدر محمد مرسي د حکومت تر نسکورېدو وروسته د اخوان المسلمین په احتجاجونو کې برخه اخیستې وه دغه احتجاجونه وروسته په تاوتریخوالي بدل شوي وو چې په نتیجه کې امنیتي ځواکونو سلګونه کسان وژلي وو د بخښنې نړیوال سازمان د مصر د عدالت دا پرېکړه غندلې او هغه یې له انصافه لرې او د دې هیواد د آئین یا اساسي قانون خلاف بللې ده د پاکستان د یو لوی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مشر او پارلماني لیډر شهباز شریف خبرداري ورکړی چې که مرکزی حکومت له خپل ژمنې سره سم په تیرو ټاکنو کې د ممکنه درغلیو د پلټنو لپاره کمیشن جوړ نه کړ نو پارلماني عمل به ودروي شهباز شریف وایي وزیر اعظم عمران خان د اګست په 12 په قومي اسمبلی کې د پارلمان لغړو سره ژمنه وکړه چې د ټاکنو د درغلیو پلټنې ته به کمیشن جوړوي خو وایي تر اوسه یې جوړ نه کړ ښاغلی شریف پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت دې یو بې طرفه کمیشن جوړ کړي چې د ټولو ګوندونو استازي پکې شامل وي هغه وایي که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو اپوزیشن ګوندونه به په پارلماني چارو کې ځنډ راولي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسې پام راګرځوم افغان ولسمشر اشرف غنی په ځینو یورپي عربي او نورو هیوادونو کې خپل اته سفیران له خپلو دندو ریټایر کړي او د بهرنیو چارو د وزارت شپاړس کارکونکي هم له دندو لرې کړي دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ د استخباراتي ادارې ملي امنیت له پخوانی سلاکار حنیف اتمر څخه تر استعفا اخستلو شاوخوا دوی اونۍ وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د یو نوي فرمان لمخې په بیلابیلو هیوادونو کې خپل اته ځانګړي استازي او د افغانستان سفیران له خپلو دندو ګوښه کړي او ریټایر کړي دي. په ریټایر کړو سفیرانو کې مسعود خلیلی په سپین، علی احمد جلالی په جرمنی، عبدالقیم کوچای په روس، فیض الله کاکړ په قطر، عمر سید سلطان په یونان، منګل حسین په کویت، عبدالرحیم سید په ترکی او نثار احمد نور په ایران کې د افغانستان سفیران وو. د طلوع نیوز د خبر په اساس د دغو سفیرانو په ګډون په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل معین مرستیال هم له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی. افغان حکومت د دغو کسانو د ګوښه کولو او ریټایر کولو سبب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار امرالله صالح رسنیو ته د دغو سفیرانو د ګوښه کېدو په اړه ویلي: موږ نور په دې پلمه عمر خوړلو بډاګانو ته پر دومره مهمو پوسټونو د کار کولو اجازه نه سو ورکولی چې ګواکې ځوانان پر دغو ډیپلوماټیکو پوسټونو د کار کولو تجربه نه لري. له صدارتي ماڼۍ په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د اتو سفیرانو ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت په بیلابیلو برخو کې 14 تنه نور کارکوونکي هم له خپلو دندو ګوښه کړي دي. طلوع نیوز وایي په یو بل فرمان کې ولسمشر غنی د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې که په دوو اونیو کې په سفارتونو کې 940 نورو کارکوونکو هم خپل تعلیمي اسناد وړاندې نه کړل نو له دندو دې ګوښه کړي او پر ځای دې نور وړ او پر تعلیمي شرایطو برابر کسان ولګوي. په نړیوالو چارو کې د افغانستان یو څیړونکی نعمت الله کوهستانی وایي کوم کسان چې په نړیوالو اړیکو او تجارت کې تجربه نه لري هغوی باید د بهرنیو چارو له وزارت لرې کړل سي. یو بل د نړیوالو چارو کارپوه بسم الله رنجبر وایي که افغان حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې مسلکي او په کارپوه سفارتکاران ولګوي په دې کې شک نسته چې د افغانستان ستونزې به حل سي او په هیواد کې دننه او بهر به ملي ګټې خوندي وساتل سي. ولسمشر غنی په خپل فرمان کې امر کړی چې د بهرنیو چارو وزارت، د اصلاحاتو آزاد اداره او د سیول نوکرویو کمیشن دي د 940 ملازمینو تر برطرفۍ وروسته دغه پوسټونه زر تر زر اعلان کړي او نوي کسان دي په دغو دندو وګماري.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
ایران هغه درې کورد فعالین تیزندۍ یا اعدام کړي چې د ترهګرۍ تورونه ورباندې لګېدلي وو. د ایران حکومت پر دوی د کردانو له ملتپال سازمان کومله سره د اړیکو جرم هم لګولی. د بخښنې نړیوال سازمان د دوی پر تیزندۍ کولو سخت غبرګون ښودلی. نور تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې اورو.
ایران د بشري حقوقو د ډلو او د بخښنې د نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د خبرداري پرته هغه درې کورد فعالین تیزندې کړي دي په چا چې ایران په هیواد کې د ترهګرۍ تورونه لګولي وو. مطبوعات وایي ایران رحیم حسین پناهی او د هغه د تره زامن ځانیار مرادی او لقمان مرادی د خالی په ورځ د کراج ښار په رجای شهر زندان کې پانسی کړي دي. د دې خبر تصدیق د فارس خبری ادارې او د پانسی کړل شوي تن پناهی ورور کړی دی. د ایران حکومت په دغه دریو تیزندې کړل شوو کسانو د کردانو د ملتپاله تنظیم کومالا سره د اړیکو په سر جرم هم لګولې. ایران په هیواد کې په دغه تنظیم بندیزونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د ایران په دغه ګام سخت غبرګون ښودلی او د منځني ختیځ لپاره د دغه تنظیم ډایرکټر فیلیپ لوتر په یو بیان کې ویلي د ایران دغه ډول غیر قانوني سزاګانې د بشري حقوقو د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه ده او نړیواله ټولنه دې په ایران دباو واچي چې د پانسی سزاګانې په مکمله توګه بندې کړي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ په ایران غږ کړی و د دغه کردانو د تیزندې کولو نه د لاس واخلي. په ایران کې د بشري حقونو ډلې هم دغه سزا غندلې ده. د ایران د بشري حقونو د ډلې ویاند محمود امیری مقدم ویلي په ځانیار مرادی، لقمان مرادی او رحیم حسین پناهی باندې د تیزندې کولو نه وړاندې تشدد هم شوی او د هغوی سره په عدالتي کچه هم زیاتی شوې. او وای په دوی په زور او جبر هغه جرم منل شوی چې دوی نو کړي. د جمعې په ورځ د ځانیار مرادی مور امینی غدیری او د بل پانسی شوی تن رحیم حسین پناهی ورور امجد حسین پناهی وایس اف امریکا فارسی څنګ ته یو ویډیوی اپیل راستولې وو چې پکې نړیوالې ټولنې ته خاص شوی چې ایران دی د دغه درې کور ځوانانو د تیزندې کولو نه ودروي. د ځانیار مرادی مور په دغه ویډیو کې ویلیو دوی ته داسې خبرداری ورکړل شوی چې ایرانی مامورین د دوی بچی پانسی کوي. نوموړی په جړغونې غږ د نړۍ نه خواست کړی ایران دی د دوی د بچو د تیزندې کولو نه ودروي. ځانیار مرادی او لقمان مرادی چې دواړه د تره زامن دي په کال 2009 کې د مسلمان عالم د زوی د قتل په جرم کې نیول شوی وو. دغه جرم لومړی دوی په ځان منلی وو خو وروستو ترې انکاري شوي وو او تورې لګولی وو چې ایرانی چارواکو د دوی سره تشدد کولو ځکه ورته دوی جرم په ځان منلی وو. په رحیم حسین پناهی باندې تور دی چې د په کال 2019 کې په ایرانی ځواکونو ټوپک راړولی وو. پناهی هم لومړی دغه جرم منلی وو خو وروستو ترې انکاري شوی وو او ویلی وو په ده دغه جرم په زور او تشدد منلی شوی وو. د پناهی خپلوانو په جیل کې د ده سره د ملاقات په وخت د ده په وجود د تشدد خاپونه هم لیدلی وو. ایران د نړۍ په هغه څو هیوادونو کې شامل دی چرته چې په لویه کچه د تیزندۍ سزاګانې ورکړل کیږي. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي کال 2019 کې په ګرد نړۍ کې ورکړل شوو تیزندیو کې 50% یوازې په ایران کې ورکړل شوی وي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د مصر یو عدالت د اخوان المسلمین ډلې د مشرانو په ګډون 15 تنو ته د مرګ سزا او 28 نورو ته د ټولو عمر د بند سزا ورولې ده. پر دوی تور دی چې د 2014 میلادي کال په هغو احتجاجونو کې برخه اخیستې وه چې په تاوتریخوالي بدل شوی وو. تفصیل منزه شهید راوروي.
د مصر یوې محکمې هغه 15 کسانو ته د اعدام یا تیزندۍ سزا تایید کړه چې په 2014 کال کې پلازمینه قاهره کې د لاریونونو په تړاو چې امنیتي ځواکونه پکې سلګونه لاریون کوونکي ووژل. په دغو کسانو کې چې ورته سزا ورول شوې د اخوان المسلمین ځینې مشهور غړي هم شامل دي. لسګونو نورو ته د عمری بند سزا ورکړل شوې. داسې نور 200 کسان دي چې د لنډې مودې بند په سزا محکوم شوي دي. په دغه کسانو کې جایزه ګټونکی عکاس خبریال محمود ابوزید چې په شوکان مشهور دی هم شته چې د 15 کلونو بند سزا یې ورکړې ده. نوموړي د محکمې له دغې پرېکړې مخکې 15 کاله زندان کې تیر کړي دي او تمه کیږي چې اوس به خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل دا محاکمه نا انصافانه بللې ده او ویلي چې د مصر اساسي قانون څخه یو لویه سرغړونه ده. د دغې ډلې ییزي محاکمې لړکې محکوم شوي کسان په وژنه، تاوتریخوالي ته لاس وهنه او د غیر قانوني مظاهرو په کولو تورن وو. هغه مهال د مصر ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي، د پوځي مشر او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی له لورې له واکه لرې کړای شو او څو ورځې وروسته د مرسي پلویانو پراخې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یې سلګونه کسان ونیول شوه. په تیزندۍ محکومو 15 کسانو ته جولای میاشت کې سزا ورکړل شوې وه او د شنبې په ورځ یا خالی په ورځ د دغې سزا تایید او اضافي پریکړو دغه ډلې زمو محاکمه پای ته ورسوله. حکومت ادعا کړی و چې ډیر مظاهره کوونکي وسلوال وو. دغه راز په لومړي سر کې د امنیتي ځواکونو د 40 کسانو او وروسته دغو مظاهرو کې د 8 پولیسو وژل کېدو ادعا وشوه. له هغه وروسته رسما اخوان المسلمین ډله تر هغه وبلل شوه. تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
ا پرون د اگست اتمه په نړۍ کې د تعلیم یا د زده کړې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل سوه چې په پاکستان کې د پښتنو په ډیرو سیمو کې لا هم زیات ماشومان او نجونې له تعلیمه بې برخې دي. د کرمې قبایلي ضلع په صدر ښار کې یواځینی های سکول دی، خو په دې سکول کې ښځینه استادانې نسته. دا چې ولې، تفصیل یې د ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې اورو.
په ګرده نړۍ کې د ماشومانو لیک لوست کچه لوړولو او زیاتره ماشومان د تعلیم اړخ ته راغبولو په غرض کې یو اړخ ته خواندګۍ نړیواله ورځ مانځلی شي، نو بل اړخ ته د کورم قبایلي ضلع صدې خارګوټي کې جوړ کړی شي یوازنی د جنکو هایر سیکنډري سکول د تیرو څو کالو راهیسې د اتم نه تر دولسم سینس دپاره د ساینس او حساب یا میتمیټکس مضمونونو او د شپږم سینس لاندې کلاسونو دپاره هم د ښځینه استادانو د کمۍ سره مخ دی. د دغه سکول د پرنسپل او د جنکو محاصرینو پلارانو له اړخه ځای د تعلیم ادارې چارواکو ته د استادانو کمی پوره کولو بیا بیا غوښتنو باوجود هم چې کله دغه جدي غوښتنه په حکومتي کچه تر سره نشوه، نو د سکول پرنسپل د خپل اړخه اته خزینه استادان د جنکو محاصرینو نه د میاشتې په کچه راجمع کړی شوی غیر رسمي فیس په عوض وګمارلې. د سدي هایر سیکنډري سکول کې د جنکو محاصرینو شمیره تر 1.5 رسیدلې او د دوی په خپل مصرف د خزینه استادانو ګمارلو نه وړاندې به د ورځې په کچه 15 کلاسونه د استادانو د کمۍ له وجې خالي تیرېدل او دغه جنکو به هیڅ قسم زده کړه نه ترلاسه کوله. هم دغه وجه وه چې هغوی په خپل مصرف د استادانو ګمارلو ته غاړه کېښوده، حالانکه حکومت په سرکاري سکولونو کې د وړیا تعلیم ورکولو دعوی کوي. په صدا او د کورمې نورو تعلیمي ادارو کې راپیغ دغه مشکل په حقله د سیمې د متني ټولنې یو کارکوونکی حضرت ګل غواړي چې د قبایلي ضلعو د تعلیم اداره باید د استادانو په کمۍ کابو راوستلو دپاره نوې تعیناتې وکړي.
کوم ګورنمنت صدا دې سره بار بار مطالبه ته کوي چې دغه کوم خاص کر ساينس تجربه کمې پر دوباره به غره سره ټیسټ پروسس ته انټرویو ارنج کړي شي او دې ګر سکول کې مطلب ډېر ټایم نه ساينس تجربه کمې ده، بلکې کوم جنسې کې زه هون هم ساينس تجربه نشته، ایجوکیشن ډپارټمنټ صدا تجربه نشته، خو دا دې مطلب سو بیر ول باندې مخې په پټ لیول باندې کوم ډپارټمنټ او هغه ته پکار دې صدا ساينس تجربه واخلي او دا کمې پر کې او مو انتظار کې خلک سره دا ټیسټ وخصه شي ډیس پتر باندې یا د کمیشن پتر باندې نوې ساينس تشران به واخیسته شي او د سکولونو کې کوم کمای د پرکړې شي او سټوډنټان یدي کمی وځنا بار بار مطلب مسله او د جوړ شوې ده او مخکې د ایجوکیشن اصل اول درجات ګران شوې دي.
د قبایلی سیمو په تعلیمي ادارو کې د استادانو د کمی مسله فقط تر کومې پورې محدود نه ده او په دغه لړ کې د نو جوړ کړ شو وګواړه قبایلی زیلونه وخت په وخت د استادانو په کمی کامو راوستلو لپاره غوونه راپورته کړی شوې. تقریبا یو نه وړاندې هم د خیبر ضلع جمرود تحصیل یو میډل سکول جنکو محصلینو هم په خپل سکول کې د خزینه استادانو د کمی په ضد د احتجاج په توګه د پیښور او تورخم لوی سړک د 9 ساعت لپاره تړلې وو او وروسته یې ځایي د تعلیم محکمې دفترونو مخامخ هم احتجاجي مظاهره را کړی و. خود حکومتي سرچینو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه د فندونو د کمی او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پروژې لوجه د تیرو درې کالو رهیسه د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې د نوو استادانو تعیناتي نه کړي، د کومې لوجه چې د سکولونو په کچه د تعلیم لړۍ به وخت ته کتکولو طالب علمانو شمیره هم اضافه شوه. د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې د شمیرو لمخه د محل په قبایلی سیمو کې د پرایمری په کچه 4.5 لک او د 15م نه تر 10م صنف نور 15.5 لک ماشوم مانو د بیلابیل وجوهات او لوجو خپل تعلیمي لړۍ کته کړي. ابراهيم شینواري، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د تعلیم په موضوع کې پاتېجو. په بلوچستان کې یو غیر حکومتي اداره وایي په دې صوبه کې 3 لک ماشومان له تعلیمه بې برخې دي او په دوی کې اکثر یې د غربت له امله په ښارونو کې درانه کارونه کوي. د بلوچستان نوی حکومت وایي د تعلیم د ښه کولو لپاره بیړني اقدامات پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
رحمت الله له هغو ماشومانو څخه یو دی چې وخت یې د سکول دی، خو دی د کوټ ښار پر جنا سړک باندې د وزن او ماشین ته ناست دی.
زمانو میرا مطلب جی ترازو کار اندریک اله شر چې وینې چې ماشګر سکنی سکول مسولس
پستی دورې څو پیدا کړي
یم نو سر یا سلپ
غیر دولتي موسسه علی په اعلان وی چې په بلوچستان کې تر 3 لک زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. د پاکستان د نورو صوبو په پرتله باندې دا شمیره تر ټولو زیاته ده. طالب اعلان سلاکار رپی الله کاکړ هم په دې باب ویایي.
د تعلیم بلوچستان یقینا په ټول پاکستان کې د تعلیم په هر اړخ کې بلوچستان در ټولو وشاته دی. کاغه د انجنونو په اسکول کې داخله راواخه، کاغه د کوشنیانو په اسکول کې انرولمنت راواخه، کاغه دلته د ایجوکیشن په کوالټی په حوالہ سره راواخه، لټریسی ریټ راواخه، نو بلوچستان په هر اړخ در ټول پاکستان دا ټیم وشاته.
غیر دولتی موسسه الف اعلان وی چې په بلوچستان کې زیات شمیر ماشومان له 15 کال وروسته خپل سکولونه پریږدي. یو مهم سبب یې دا دی چې دلته په بلوچستان کې 2000 کلی دي، دلته میډل او های سکولونه ډیر کم دي. دغه صوبه د ټولو پاکستان 43% د مځکې برخه لري. دلته یو بل کلی له نورو څخه ډیر آزاد، یعنی په واټن باندې پراته دي.
100 کیلومتر یو کلی دی، غرونه دی، نو الته هغه رنګه سکولونه در هر ځای رسول دا غټ مشکل دی. او دریم دا دی چې په بلوچستان کې په هیومن ریسورس په والا سره هم هغه کیپاسټی نشته چې په هغه چې دغه د یو ښه تعلیمي نظام د ویژن د پاره چې هغه ضروری دی هغه هم نشته.
غیر دولتي موسسه وی چې کوم ماشومان له سکولو څخه د باندې دي، په دوی کې زیات شمیر نجونه شامل دي چې دوی به پراتلونکي مند وي او د ماشومانو روزانه به کوي. خود د بلوچستان نوې حکومت وی چې اوس په صوبه کې دوی د تعلیم په څنګه کې بیړنی زواز اعلان کړی دی. صوبایي حکومت وی په هر تحصیل کې به یو های سکول جوړوي او دغه ډول 10000 استادان په سکولو کې نوی ګماري.
دا شوق خصه چې تعلیم مختبوز، لیکن څنګه بوزو هغه زمر سیاسي لیدرشپ کې بیا هغه دومره په هنه د تعلیم د پیچیدګیانو د نسته. نو داغه د پاره په کار دادی چې ادی په خپلو پارټیانو کې پوهان خلګه ایکسپرټس راولي، یا د بارس د نور دلته ست خلګه چې هغه د ایجوکیشن منیسټری د دې سره هغه اټچ کی او د دارنګ خلګو خدمات حاصل کړي.
خوله دې پراته په بلوچستان کې یو شمیر سکولونه داسې هم دي چې استادان هلته خپل فرایض نه تر سره کوي. داسې سکولونه هم ستاسې یوازې په کاغذانو کې موجود وي، خلک تنخواوې پراخي، هلته نه یې سکول وي، نه استاد او نه کتاب. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، نه پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د ریپورتونو برخه پای ته رسیدلې ده. اوس یوه ادارې راخلو چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. دغه ادارې درته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د بین الاقوامي ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ اوس په نایجیریا کې د هغو مقصدونو د حصول لپاره د اضافي مالی امداد اعلان کړی دی کوم چې په کال 2015 کې د امریکې او د نایجیریا ترمنځ په دستخط شوي لوزنامه کې مقرر کړی شوی دی. د 25 ملیونو ډالرو امداد به نایجیریا کې د ښې حکمرانۍ په مضبوطولو کې لاس امدادو کې، ځکه چې د نایجیریا حکومت دا وخت په ملک کې د بډو رشوتونو د نغې ویستو اقدامات شروع کړي دي. د 15 لک ډالرو اضافي امداد به ټاکلې شو او علاقو کې خلکو ته د سودمن تعلیم په ورکولو کې لوی لاس وکړي. دا د ایډز د رنځ د مخنیوي لپاره د امریکې د صدر د نامې د منسوبې لاندې ورکړې شوې ده. دې لپاره تر اوسه پورې 2.5 کروڑ ډالر امداد ورکړې شوې ده. نایجیریا ته د ورکړې شوې دې اضافي امداد سره د امریکې کل امداد 1.1 ارب ډالر ته رسیدلی دی. یو ایس ایډ د امریکې د صحت وفاقي او ریاستي وزارتونو سره هم په ټوله امریکا کې د صحت خو اسانو ته د خلکو د یو مساوي رسایه د یقیني کولو لپاره کار کوي. یو ایس ایډ د نایجیریا د بجټ او د قامی منصوبه بندي صحت زراعت د بجلی او د تعلیم وزارتونو سره هم په همکارۍ کې د دوړخیزه امداد د لوزنامې د اډانی جوړولو د پاره کار کوي کما چې ودا کال 2000 پورې قائم وي دی لوزنامې له د اخیری شکل ورکولو د پاره یو ایس ایډ د ریاستي حکومتونو په سطح مخپلو همسنګو سره خبرې کوي د یو ایس ایډ د نایجیریا د پاره قائم مقام مقامی ډایریکټر ایرن هولیران خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای دا یقین دی چې نایجیریا په افریقا کې د ټولو نه د زیاتې آبادۍ والا ملک دی او دا شان په ټول براعظم کې د نایجیریا معیشت هم د ټولو نه لوی دی په دې سبب د براعظمي افریقا په مستقبل د نایجیریا ډیر لوی اثر دی همدغه وجه ده چې یو ایس ایډ د نایجیریا خلکو او حکومت سره د دوی د ترقیاتي مسلو په اوارولو کې د جغت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials
د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو زموږ د لومړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په څو شیبو کې به تاسو د بی بی شیرین خبرونه واورئ چې قربانه مهوش جلیل او بختور شاه صاحب سټوډیو ته راغلي دي او دوی ته هر کله وایم